د امریکا غږ قدرمنو ولیدونکو السلام علیکم، هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ځانګړې مرکې دې بحث ته په خیر راغلی. په دې بحث کې له ما سره میرمن پرستو حکیم میلمنه ده چې په افغانستان کې د ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشومانو نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. میرمن حکیم، تاسو ته ښه راغلاست وایم.
سلامونه، وخت مو په خیر، ډېره زیاته مننه.
لسرم پاندی پهل کوچه ساسو د معرفت په سر کې د معرفت په اړه موبایل په افغانستان کې تاسو په کوم برخه کې کار کوي؟
موږ په افغانستان کې یو کوچنی غونډې نه هات لرو د څرک په نامه. په هغه نه هات کې موږ یو ټیم یو چې پر کلن د نجونو د زده کړې او تعلیم په برخه کې کار کوو.
دغه دا زده کړې په اصطلاح په ټول افغانستان کې دي، ټول ماشومان ته، نجونو ته، هغه نجون چې له شپږم ټولګي هم پورته دي څنګه؟
بله، دا زموږ نهاد مکتبونه موږ جوړو په نور ولایتو کې. همدا اوس شیبه چې موږ خبرې کوو، موږ دیارلس مکاتب لرو په ټول افغانستان کې، یوازې په کابل کې نه دي. او دا د هغه نجونو دپاره دي چې د مکتب څخه محروم دي، نسی کولای چې مکتب ته لاړ سي. او همدارنګه مثلا د دیارلس کلنې نجونو څخه شروع تر اتلس کلنې نجونو پورې. او همدارنګه موږ یو بل پروګرام لرو چې هغه ښځو چې نسی کولای چې په د طالبانو په لومړۍ دورې کې درس وایي، هغه ته هم موږ د سیو زمينه برابر کړې چې راسي موږ سره دلته په څرک کې درس وایي.
په داسې برخه چې اوس په افغانستان کې له تېرو دوو کلونو راهیسې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو څنګه کولای شئ چې هلته نجونې په اصطلاح ورته د زده کړو زمینه برابره کړي؟ او کله کې روښانه کړي د نجونې کومې برخه کې په اصطلاح دوی زده کړې کوي؟
حتما، موږ په د اگست پر 15 باندې کله چې وطن مو سقوط شو، موږ ټول د دې پاره باندې پوهېدلو چې یعنی نو ډېر موارد و چې موږ په هغه باندې یعنی هیله درلودل چې مثلا مکاتبونه به خلاص سي، یا نجونې به درس وایي، یا د ښځو ازادیانو به ازادي به نه اخیستل کېږي ورڅخه، دغه محدود ازادیانې چې موږ درلودلې. خو متاسفانه هغه چې واخیستل سوي، موږ په سپتمبر کې د څرک کار شروع کړي. نو اساسا موږ مخپل زه په دې باور باندې یم چې طالبانو موږ د مزیک پر سر نه غوښتل، نو موږ خپل ځانو ته داسې ځایونه جوړ کړل په مثلا په زیرزمینی کې، خپل ځانو ته ښوونځي جوړ کړل، خپل ځانو ته نهادونه جوړ کړل، خپل ځانو ته بزنسونه جوړ کړل، یا داسې برخې مو جوړ کړل چې ښځې په زیرزمینی کې وکولای شي کار وکړي، لا هم وده وکړي او پرمختګ وکړي. او دا په مکاتبو کې موږ اکثرا هغه مزامین نجونو ته هغه مزامین درس ورکوو چې دغه ډیر مهم دي، مثلا لاس مهم مزامین چې په کانکور ازموینه کې هم زموږ ټول څخه دغه پاړه سوال کیږي. او میرمنو ته چې د دوم چانس پروګرام مو دی، هغه ته ماسي یوازې حساب او یوازې زده کړه او لوست ورزده کوو.
دا زده کړې څومره اغیزمنې دي د دغه نجونو لپاره په داسې حال کې چې دوی په رسمي توګه
زما په نظر دا ډیر زیات اغیزمن دی. بعض نجونې چې هلته راځي، موږ ته یوازینۍ خبره چې کوي دا چې د دوی دغه دلیل د دې چې مکتب ته یز موږ څرک ښوونځیو ته راځي، دای چې موږ نه غواړو ته خپل مند غوندې بې سواد اوسو. په دې چې دوی فکر کوي چې اکثره مند خپل لوڼو ته دغه وایي چې تاسو لاړ سئ یو ځای درس ووایئ چې زموږ په رقم نه سئ، چې خپل راتلونکي تغیر کوي او تضمین کوي. نو زه فکر کوم چې دوی تر ډېره حده پورې زموږ نجونې پر دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د حل لاره د دې په ایسته پورې د طالبانو سره نه تعامل کول دي، او په عین حال کې جنگ هم نه دی. د افغانستان یوازینۍ لاره د پرمختګ او د دې بدبختۍ څخه خلاصول زده کړه ده. دا چې موږ ټول باید مثلا باسواد واوسو، خپل تصمیم خپل باندې خپل ونیسو او مستقل واوسو. زه فکر کوم چې دا په دې مسلې باندې نجونې خبرې سوي دي، او اوس د دغه لپاره زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې موږ نجونې او لوکان یو ځای زده کړه وکړي، بې له دې چې مثلا هغه داسې یو خاطه وکاژل سي چې سیاسی بڼه واخلي یا نصاب متغیر واخلي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي، او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکو.
بته برابر شو د زده کړې مسلې ته یا د زده کړو مسایلو ته. تاسو هم ای بی جایزه ته کاندید شوی یاست، که په دې اړه یو څه معلومات زموږ له موږ سره شریک کړئ.
بله، زه متیولا ویسا او یو بر میرمن په نامه د مرزیا میری د افغانستان څخه سخروف پرایز ته یا د سخروف جایزې ته نومند شوی یو، چې په دې پرایز لپاره یا د دې جایزې لپاره نه نفر نومند دي تر اوسه پورې، چې دا هغه څخه د ایران ایلان د ایران مهسا امینی یا د زن زندگی آزادی انقلاب او همدارنګه ایلون ماسک دی او ډیر نور دغسې فعالان هم دي د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه چې هغه نومند شوي دي. دا جایزه د هغه کسان دپاره ورکول کیږي چې د نړۍ کې په هر برخه کې د نورو انسانانو یا د خلکو د فکری ازادۍ دپاره یا د انسانیت په خاطر جنگ کوي یا د حقوقو په خاطر د جنگ کوي یا مثلا دفاع کوي. نو دا جایزه زه فکر کوم چې ترموج ټولو ترما خو حتی زه فکر کوم چې ماتی ولا ویسا او د قلملاري بنسټ ډیر زیات دی لایق دی چې باید وایخلي. مګر د افغانستان څخه که مثلا موږ برنداسو موږ درې نفره کولای شو چې دا جایزه ترلاسه کړو.
دا جایزه تاسو لکه څنګه چې ورته اشاره وکړه افغانستان لپاره به څه ارزښت لري؟
زه فکر کوم د افغانستان بحث اوس نړۍ ته یو ډیر خسته کنه او یو ډیر د توجه څخه لیدلې دی. اوس هیڅوک نه غواړي د افغانستان په اړه خبرې وکړي، د افغانستان د ښځو په اړه، د افغانستان د نجونو په اړه، د افغانستان د کوچني بچیانو د پاره چې اوس په مدرسو کې متاسفانه د طالبان د خوا څخه د هغو ذهن تغییر ورکول کېږي، همدا اوس کار ورباندې روان دی. زه فکر کوم چې دا ډېر زیاته مهمه ده چې د جهان توجه یا د جهان پاملرنه بیا هم افغانستان او په افغانستان کې د هغه ورته مشکلاتو ته مختصي دا اوس موږ ګورو چې زموږ د دغه بدبختۍ په خاطر چې دا اوس په افغانستان کې موږ ورسره مخ یو، دا زموږ خلکو افغانستان خپل وطن پریښو او وتل د باندې او دسي زایوت په نار اوره چې پیواز وکول سي چې مثلا خپل نونی مکتب ته پریږدي. او اوس متاسفانه تاسو یې غوډې ویني چې دا هغه زایوت خاموش په سره قم باندې وېسل کیجو. نو دا بدبختۍ په ټول حد اقل د نړۍ به یو بیا هم د افغانستان پاره فکر وکي مخ په افغانستان او خاطر کې او د افغانستان مشکلات او تبا یا د افغانستان دغه موارد چې موږ مشکلې لري تر اوسه پر حل نه شوه د پښې پاتې سي دي دغه پاره به هم پاملرنه کوي او دغه پاره به خبرې کوي. دوباره
د سخاروف جایزې ګټلو امکانات څومره دي د افغانستان چتا سو د کاندیدي استي د موتیولاګي سایه د وانت تاسو وکړه؟
بله، و زه فکر کوم چې که هر څوک وګټي کې ونه ګټي، زه فکر کوم چې په دغه نه نفره یا دغه څخه ډیر وي کاندیدونه هر څوک چې دي، زه فکر کوم که هر چا دا جایزه وګټل دا په دې معنی نه ده چې نو یو بل نفر کم دی یا زیات دی، دا په دې معنی ده چې هغه هم بل یو شکر کړی دی. که مهسا امینی وګټل، که بل چا وګټل، که موږ وګټل، دا چانسز سیزنه سمواله هم دا اوس په دسمبر کې میاشت کې د دغه کال د روان کال په دسمبر میاشت کې دا تصمیم به اعلان شي. البته مخکې لاغه به درې برتر کاندیدان هم اعلان شي، زه فکر کوم چې په نوومبر میاشت کې. نو دې ته به موږ باید په تمه سو، زه نسم کولای متاسفانه کوم شی وایم. دې په
معلومات لیدونکو ته معلومات ورکړي د سخاروف د جایزې په اړه چې د چارو خوانه ورکول کیږي په کوم هیواد کې.
د سخاروف پرایز د اروپאי ټولنې یو ځانګړې جایزه ده چې هغه هر کال د هغه کسانو لپاره د هغه خلکو لپاره ورکول کیږي چې هغه خپل په وطنونو کې یا خپل په ځایو کې چې ژوند کوي د هغه کسانو د اقلیتونو یا د هغه کسانو د حقوقو په خاطر جنگ کوي چې دا هغه حق ورڅخه اخیستل شوی دی. لکه اوس موږ چې مثلا مکاتب جوړو، لکه موږ لکه متیولا ویسا، لکه مرزیا میری، موږ ټولو د زده کړې د پارنجونو ته د زمینه مساعده کړې چې وکولای شو چې د هغه پر اساس باندې د نجونو د حقوقو څخه دفاع وکړو. او په همداراز مثلا متیولا ویسا د دې مسلې په خاطر اوس په زندان کې دی. اکثره موږ داسې خلک لرو، مثلا پروفیسور پارسا د اوس په زندان کې دی، د دې لپاره چې د دې نظام په خاطر چې دوی خپل ځان ته نظام وایي د هغه په اړه خبرې وکړي. دا هغه ټول خلک، لکه نیلسن ماندیلا هم یو وخت دغه سخروف پرایز ګټلی و. یعنی هغه ټول کسان یا انسانان چې د یو چا د حقوقو په خاطر مبارزه کوي، د سخروف پرایز هغه ته ورکول کیږي چې د افغانستان لپاره دا دریم ځل دی چې نوماندونه ورکول کیږي. که موږ وګټل دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د خوا څخه نوماندان دا جایزه ګټي. او د دې جایزې سره سره به بعضي موارد هم وو چې موږ د افغانستان په اړه په ځانګړي توګه د دې په اړه کار کوو، او دا به د سیو زمينه او فرصت موږ ته برابر کړي تر څو وکولای شي د افغانستان ټول هغه موارد چې د اوس جهان نه غواړي چې دغه په اړه خبري وکړي یا پټ ساتل سي، بده هغه جهان ته دوباره یا نړۍ ته دوباره هغه ورغوشي چې موږ داسې مشکلاتو سره لاسو ګریواني.
یو څلور مخکې څومره د مخکې د نوبل سولې جایزې ته د افغانستان یو مېرمن محبوبه سراج هم نومول شو، خو جایزه یو ایراني مېرمنې نرګس محمدي ته ورکړل شوه. په خپل په نړیواله کچه دغسې جایزو ته د افغان مېرمنو کاندیدل یا نوماندول څومره مهم دي؟
زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته مهمه مسله ده. او په عین حال کې که د بل خوا څخه هم دې مسلې ته وګورو، دا داسې ده چې موږ ټول انسانان یو او برابر را پیدا شوي یو، او خپل په چاپیریال کې چې موږ ژوند کوو هر شي په مقابل کې چې غږ پورته کړو چې د یو چا د حقوق څخه دفاع وکړو موږ د ستاینې وړ یو. نو میرمن محبوبه سراج او میرمن نرګس محمدي د نهایی نوماندان و چې هغه نرګس محمدی چې هم د اوسن په زندان کې د هغه ته ورکړل سو. زه فکر کوم چې دوړې نوماندان ډیر زیات د لیاقت درلودي، او د دې فائدہ یا د دې ګټه به دا وي چې مثلا نړۍ حداقل یو څوک لري چې زموږ आवाज هغه ته ورسوي. دا اوس تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې میرمنې خبرې نسی کولای، که خبرې هم کوي حتی په تلویزیونو کې باید ماسک واغوندي یا مخونه مثلا بلور سی، یا باید داسې خبرې ونه کی چې د هغه نظام چې خپل ځان ته نظام وایي د هغه پر خلاف اوسي. نو دا شته چې یو د سلاره کې یو پول ورته جوړیږي چې موږ وکولای شو چې خپل خبرې د هغه د طریق څخه نړۍ ته ورسوو. زه فکر کوم چې طالبان به ټول هغه موارد چې په لومړی ځل کې کړی و هغه به قدم په قدم دوباره بیا هم تکراروي. دوم ځل دا مورد چې دا یو اصطلاح چې دوی خلکو را مشته زموږ په خوله کې را کړی چې طالبانو تغییر کړی دی، دا اصلا د واقعیت څخه لیرې خبره ده. زه فکر کوم چې طالبان به بیرته خپل پر هغه پلو باندې په لار ځي، او دوی به تغییر نه کوي. او زما په نظر یوازنی دلیل دا چې دوی نه غواړي چې یو ښځه باید باسواده سي، دا دی چې یو باسواده ښځه هیڅ وخت طالب سره واده نه کوي. یو باسواده ښځه هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې زوی طالب سي. یو باسواده ښځه هیڅ وخت د طرفدار کیږي نه چې یو کوچنی یې، یو زوی یې، یا ورور یې، یا هر څوک چې د هغې په طرف کې دی، د انسانیت څخه دومره لیرې سي چې خپل هر خاص یا خپل هر مورد چې دی غواړي هغه د توفنچې د ظلم یا د استبداد په زور باندې په لاس راوړي. نو زه فکر کوم چې دغه یو دلیل دی. او یو غټ دلیل هم دا ده چې یو ښځه که تاسو باسواده کړه، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده چې یو ښځه کولای شي چې یو مثلا غټه ټولنه سره تربیت کی، پر لسمې لارې باندې راولي، په انسانیت باندې پوه کی، د بشر په حقونو باندې را پوه کی، او ډیر مهربانه را لوي کی، او د دې ظلم او بربریت څخه او استبداد څخه ډیر په لیري سطح کې خپل دغه کوچنیان چې چارو طرف کې دي یا په چاپیریال کې ورسره دي، هغه به ډیر دسي د انساني او بشري حقوقو پر اساس باندې به هغه رالوي کی. نو دغه د پاره یو شته چې په کور کې وي، هغه ز فکر کوم چې خپل زنداني ده، او یو زنداني فکر کوي چې ازادي هیڅ وجود نه لري، هیڅ نسته. نو دغه د پاره طالبان ز فکر کوم چې غواړي چې د دوی دغه مورد یو غټ مورد چې دا چې دوی دغه کوچنیانو څخه یا د زدکونکو څخه د دې په حیث استفاده کوي چې وکولی شي سبا د دوی د ملشی په حیث باندې د دوی په انډی کې ودرېږي او د دوی څخه دفاع وکړي. نو زه فکر کوم چې دا یو غټ لامل دی، چې یو دا لامل دی، یو بل دا لامل دی چې طالبان اصلا د ښځو پر خلاف دي. هغه اصلا ښځې مثلا په رسمیت نه پیژني چې هغه انسانان دي کنه دي، کله موږ ټول پر دې باندې پوهیږو او دوی خپل هم په دې باندې پوهیږي چې دا کار چې دوی کوي دا اصلا په هیڅ ځای کې دا روایش نه لري او نه دی راغلی.
د هیواد او نړۍ مسلې، ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه، او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه له یک شنبه تر پنج شنبه ماښام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
او تلې ویل دي چې د زده کړو مخالف نه دي، بلکې غواړي چې یو زمينه برابر کړي د نجونو زده کړو لپاره.
زه فکر کوم چې دا یوازې وخت خستل دي، او نړۍ ته او د افغانستان خلکو ته دوکا ورکول ده. زه سل فیصد پر دې باندې مطمئن یم چې د نجونو زده کړه، د نجونو کار او د ښځو آزادي د درې مورد دي چې طالبان به هیڅ وخت حاضر نسی چې دا به مثلا دې ته به لاره جوړه کړي یا لاره ورته مساعده کړي چې ښځې دې ته لاسرسی ولري.
نړیوال ولی د مېرمنو ستاسو غږ نه اوري یا اوري تر څو عملي اقدام وکړي په افغانستان کې په طالبان باندې فشار راوړي؟ آیا داسې یو څه شته، ابزار شته چې طالبان باندې فشار راوړي شي تر څو نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي؟
زه فکر کوم چې یو مورد چې د نړیوالو په اړه دی، اول سر باید موږ خپل د افغانستان په منځ کې هم وګورو. موږ نن یو په هرات کې یو زلزله شوی وه، نو ټول سړیان د کورو څخه وتلي وه او ښځې مثلا په کور کې پاتې وې. افغانستان چې سقوط شو، زموږ په وطن، زموږ د وطن ټول سړیان د میدان هوایي خواته ځغاستل او ښځې او میرمنې او اولادونه انجونې په کورو کې پاتې باندې وي. او اکثر خلک مثلا سړیان مو د افغانستان څخه وتلي دي او میرمنې لونې ټول په افغانستان کې هلته پاتې دي او باندې دي. زه فکر کوم چې اول سر باید موږ دې ته راسو، خپل په منځ کې وګورو چې موږ ولې د طالبانو د دوني مواردو په اړه چوپ یو. مخصوصا زموږ سړیان ولی د هیڅ چی په اړه خبرې نه کوي. که ډیر مثلا تاسو راسي په اجتماعي رسنوي کې وګوري، دوی قومي مواردو باندې بحث کوي، ژبنی مواردو باندې بحث کوي، منته هیڅ چاته دومره ډیره لکه اوس موږ ډیر کم کسان لرو، لکه متی ولا ویسا یا تا ولا ویسا چې راغله هلته ودرېدل د نجونو د حقوق په خاطر کار کوي. یوازې دغه قلملار یوازې د طالبان د راتګ وروسته 15,000 مکاتب د نجونو لپاره جوړ کړي وو چې هغه به درس وایي. نو دا ولې زموږ نور د نور خلک ولې چوپ دي، ولې حداقل د دې په اړه خبرې نه کوي؟ او تر دغه نه هدا پریام چې نړیوال د اوس مثلا تصامیم نیسی یا نړیوال مثلا خبرې کوي د افغانستان په اړه یا قطنامې صادروي، دا فکر کوم ټول د دې په خاطر دی چې ښځې د افغان میرمنې هلته په پلیټ فارمو کې یا په سټیج باندې ولاړ دي او د افغانستان د خلکو یا مخصوصا د میرمنو ژغ استوي نړۍ ته تر څو دغه په اړه باید تصمیم داسې ونیسي چې موږ په خیر کې اوسي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
زه بیرته ستاسو د خپل کار په اړه، په افغانستان کې مو خوانځي جوړ کړی دی، دا اوس عملاً انده کار کوي. دا په ټولو ولایتونو کې دي او نجونې ورنه مستفیده شوې دي که څنګه؟
بله اوس موږ مکاتب په ټول ولایتونو کې دي، په اکثریت ولایتو کې دي، په ټول ولایتو کې تر اوسه پورې نه رسیدلی. منتهی اس موږ غوښتل چې هدف دا دی چې وکولای شو چې هغه نجونو ته هم د لاسرسي پیدا کړو چې تر اوسه پورې موږ هغه ته لاسرسي نه لرو او په ډېر لري پرتو ځایو کې دي.
معمولا دیو په کوم برخه کې زده کړې کوي؟ مطلب مې د مضامینو دی چې په ښوونځي کې ډېر زیات مضامین ورته تدریس کېدل.
لکه څنګه چې مخکې مې هم دته د دې په اړه خبرې وکړې، زموږ ټول هغه لاس مضامین چې په د کانکور په ازموینه کې ډیر زیات اړین دي او دغه په اړه سوالونه او ځوابونه را جوړیږي، دغه په اړه موږ د خپل مکاتب را شروع کړی. او په دې چې موږ مکاتب شروع کړ په سپتمبر کې، دغه پانتونونه لا هم خلاص و او نجونو کولای شو چې کانکور ازموینې ته لاسرسی ولري او امتحان ورکړي. دا چې په دسمبر کې د 2023 کال کې طالبانو پانتونونه هم بند کړل نجونو پر مخ باندې، بیا زه مطمئنه سم چې دا دوی به محدودیتونه دومره ډیر زیات کړي، دومره بے ساري ووسي چې نجونې به شاید هیڅ اجازه ونه لري چې کور څخه ووزي. نو موږ یو تصمیم ونیوای په څرک کې چې نجونو ته خیاطي درسونه هم وروښیو، هغه ته د ډیزاینینګ، د کالو د ډیزاینینګ په ارام وشو چې دا ډیزاینینګ دوی کولای شي خپل، مثلا دغه کوي نقاشي کوي، رسامي کوي، کالي رسامي کوي، ډیزاین جوړوي، بیا راځي حالت مثلا رغوي. او په عین حال کې موږ د سي یو کوچناک بل نه هڅر مام خبرې کړې چې هغه نجونی چې مثلا نسی کولای چې مکتب ته ولاړ شي او په کور کې، او موږ نسو کولای چې لاسرسي ورته ولرو چې دوی یا د آنلاین د طریق څخه یا د آفلاین د طریق څخه خپل مکاتب کې ولرو چې دوی زده کړه وکړي. نو موږ هغه ته د سیولار جوړ کړی د دې په خاطر چې د دوی فامیلونه یا د دوی کورنۍ دوی مجبور نه کړي دا کوچنیان انجونې چې بیا زه خو اوس په افغانستان کې دا یو رسم دی چې ته مکتب ته نه ځې او پانتون ته نه ځې، نو ته خو زما د کور څخه ډوډۍ خورې، نو ته د سي چې مصرفي یو کس یې چې هلته راته ناست یې. نو یوازنی کار چې یو فامیل کوي په دې وضعیت کې چې مخصوصا مثلا خلک هیڅ نه لري، 1.5 میلیونه نفوس مو اصلا ډوډۍ نه لري، نه پوهېږي چې په 24 ساعتو کې به دوی ډوډۍ ته لاسرسی ولري کې نه لري. نو دوی د دې په اړه فکر کوي چې خپل دا بار د وجود څخه باید کم کړي. نو دا بار چې شته نجونې دي چې باید هغه واده کې کشپش کلنې ووسي، که کوچنیانې ووسي، که دیارلس کلنې ووسي. نو موږ هر کورنۍ ته چې ورزو یو اولین شرط مو دا ده چې تاسو باید موږ یوازې د نجونو سره کار کوو، تاسو د هغه نجونو سره چې مکتب ته نسی تلای. نو کوچنیانو نجونو ته ټریننګ ورکوو چې هغه وکولای شي چې غالۍ وګنډي، خپل دوی مثلا قالین بافي کوي په کورو کې. او دا موږ داسې کړی دی چې ټول واک باید د نجونو په لاس کې ووسي. نو دا موارد چې موږ دا اوس فلحال ور باندې کار کوو. او په د دې سره د دې ترڅنګ موږ یو آنلاین پروګرامونه هم جوړ کړی و، دوه ځل چې تقریبا اتیا کسان مداغت څخه فارغ کړی. په هغه کې مام د پوهنتون اکثره مضامین درس ورکول چې زموږ د پوهنتون د کابل پوهنتون اکثره ښوونکي زموږ سره و، زموږ سره همکاري وکړي. حتی د ایران څخه بعض استادان زموږ سره و چې زموږ سره همکاري وکړي. او همدا اوس موږ یو ټیم مو آنلاین درسو باندې کار کوي چې یو آنلاین مکتب مو جوړ کړي چې 300 نجونې هلته درس وایي. نو استاد دغه سي مخ ته ځو چې وکولای شو چې حداقل کومک نجونو ته ورسو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
دا تاسو په خپل خبرو کې د وګو بار یادونه وکړه چې مېرمنې یا نجونې په دغه سترګه وطن په افغانستان کې اوس کتل کېږي، دا مسله څومره جدي ده چې کورنۍ له وخته مخکې نجونې په اصطلاح واده کوي یا دې ته اړ باسي چې واده وکړي یا لاړ شي د کورنۍ؟
بدبختانه د طالبانو او د مخکې د طالبانو د موارد چې راغلي وو په افغانستان کې دومره ډېری په نور باندې تاثیر کړی دی چې موږ بالا زموږ خپل خلک بیل دي چې مثلا طالبان هلته ووسی هم د دوی د فکری موارد زموږ په خلکو کې ستا د خلکو په مغزو کې ستا. مثلا اکثر ځایو ته چې تاسو لاړ سئ د دې په اړه مثلا توجه نه کوي چې جلی مثلا کوچنی د کنه ده، اکثر خلک مو وجود دي، اکثر خلک مو د دې په اړه فکر کوي چې باید دغه بار مو د وجود څخه کم سي، او جن جلیت د دې په دې سترګه باندې ګوري چې دا خو بیا زموږ د کور څخه نه ده، د کور څخه وځي. نو دوی ته د سیو موقع مساعدوي چې باید ژر دغه کې یعنی نو یو چاته واده کې د کور څخه ووزي، او هغه کس چې هم د دې سره واده کوي دې ته د ست ابزار په شکل باندې ګوري چې باید ژر راته کوچنی راته پیدا کړي او په کور کې ووسي، دوی خو بل کار نه لري او یو شزه ده. دا زه فکر کوم دا ټول د طالبانو یو فکری مورد دی چې زموږ د خلکو په ذهن کې هغه وخت پاتې سو چې طالبان زموږ په وطن کې و په اولی دوره کې، او اوس بیا متاسفانه راغلي. زه فکر کوم دا فکر تر 50 کارو پورې به ادامه پیدا کړي کم او دوام بلري که موږ په دغه باندې ازمو په دغه سواد په مسلې باندې کار ونه کو، شزې مو باسواد نه کو، نجونو مو باسواد نه کو. دا د سینې ته چې مثلا موږ باید په لوکانو باندې کار وکړو، په من په نجونو باندې کار وکړو، په من باندې کار وکړو، او هغه نجونو چې سبا مثلا واده کوي چې دوی خپل اولادونه لري، دوی باید خپل اولادونه د سیرا رالوي کې چې شزه او نر ته په برابر انسانيت په سترګه باندې وګوري، نه دا چې یو ابزار دی یا یو وسیله ده زما په خاطر یا د بل چا په خاطر. نو زه فکر کوم چې متاسفانه دا ټول زموږ په فرهنګ کې خو اصلا نه دی، څوک چې د دې په اړه خبرې کوي متاسفانه زموږ د فرهنګ څخه هیڅ دغه نه لري، معلومات نه لري، د فرهنګ په اړه مو ډېر لږ پوهیږي، د تاریخ په اړه مو ډېر لږ پوهیږي. موږ خپل په تاریخ کې داسې شی درلودلې لکه نازو انا چې په سیاست کې به خبرې کولې، موږ خپل په اسلام کې حتی داسې شی درلودلې چې کار به کول. سو نو دا موارد زه فکر کوم ټول د هغه ځای څخه راځي، ریشه یې هلته ده چې د طالبانو فکر په زموږ پر خلکو باندې ډېر زیات اثر درلودی، او دا یوازې موږ کولای شو چې دغه سواد د خوا څخه د سواد کچه چې ولر سي دا موارد اوتوماتیک مثلا کښته راځي.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه، او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه مخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو لارې.
ورسې پوښتنه د وسلې وضعیت د حل لپاره په ځانګړي توګه د جرو د زکر لپاره څه کوي؟
زه فکر کوم چې بوش ټول په دې وضعیت کې چې هغه کسان چې توانایی لري باید هیڅ نه سو کولای د دې په اړه حداقل خبري وکړو. که کولای سو توانایی لري خپل په چاپیریال کې حداقل دوین جونې باسواد کو، که دا هم نه سو کولای داسې وکړو چې آنلاین د طریق څخه یا مثلا کښینو په کور کې د یو ساعت لپاره په هفته کې یو صنف ته چې مثلا 300 جونې یا حداقل 300 جونې لري کښینو ورسره درس وایو، په دې چې باور وکړي چې د افغانستان د مشکلاتو او د کړکیچونو یوازنۍ لار دغه سواد دی. که موږ دا پلا دا کارونه کوي دغه مورد به بیا را باندې تکرارېږي او هیڅوک پهونه سي کولای چې دا پلا موږ ته مثلا نجات راکړي.
د ماشومانو انجورو د زده کړو فعاله پرستو ډېره زیاته مننه چې امریکا سره مو مرکه وکړه.
سلامات اوسئ کورو، ډېره زیاته مننه.
مهمو خبرونو سرچکی اوری. په غزه د اسرائیل ځمکني عملیات د غزه په تړانګه کې د ځمکني او پوځي عملیاتو د دوم پړاو د دویم ورځې په ترڅ کې د اسرائیل او صدر اعظم بنیامن نتنیاهو د جګړې د دوام خبر ورکړی. د ترکیه جمهور رئیس د لویدیځو هیوادونو مشران د روان بحران اصلي عاملین بللي. په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت، پاکستانی پولیسو د ګنجمیر افغانانو د نیولو او افغانستان ته د بیرته لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. مدافع وکیلان وی کډوال بي توپیر نیول کیږي او پیسې ترې اخیستل کیږي. او په افغانستان کې د نجونو آنلاین زده کړې، د امریکا د کالیفورنیا ایالت زده کوونکي په افغانستان کې د افغان نجونو سره په تعلیمي برخه کې مرسته کوي. سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه د اقرب یاد لړم میاشت ومه او د اکتوبر 9 نیټه ده. د افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ اړوند مهم خبرونه اوري. هیله ده چې د نورو راپورونو ورزونه د پاره هم د خبرونه در سره وګوري. یادونه دا کوم چې د منځني ختیځ د روانې جګړې په سیمه ایزه او نړیوالو اغیزو د علي احمد جلالي صاحب نظر اخلو چې ورزونه ما ورو چې په پروګرام کې به موږ سره ووسی، او په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه حال پاړه په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ورستی معلومات واخلو چې هغه هم په سکایپ را سره دواړو نه هیله کوم ستړي مشیم به ما هیله کوم چې موږ سره اوسئ. د منځنی ختیځ موضوع ترازو د اسرائیلي ځواکونو د خوانه د غزې په تړانګه کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جګړې د دوام خبر ورکړی دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان بیا د لویدیځ قدرتونه په غزې کې د اسرائیلو د خوانه د فلسطینیانو د وژلو اصلي عاملین بللي دي. بلخوا د نړۍ په ډیرو ښارونو کې د فلسطین په پلوي او ځینو ښارونو کې د اسرائیل په پلوي لاریونونه هم شوي دي.
پر غزې د اسرائیلو د ځمکني يرغل د دویم پړاو په دویم ورځ د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد د نظامی عملیاتو د وګدوالي او چټکتیا په اړه خبرداري ورکړ.
د غزې په ترانګه کې به جګړه اوږده او خونړۍ وي. مونږ دې ته چمتو یو. دا د ازادۍ لپاره زموږ دویمه جګړه ده. مونږ به د خپلې پلرنۍ خاورې لپاره وجنګیږو. مونږ به وجنګیږو او پر شا به نشو. مونږ به د ځمکې بار او هوا له لارې وجنګیږو. مونږ به خپل دښمن د ځمکې پر سر او د ځمکې لاندې له منځه یوسو. مونږ به وجنګیږو او مونږ به جګړه وګټو. دا به پر بدو د ښو، پر تیارې د رڼا او د ژوند پر مرګ بریا وي.
د فلسطینیانو سره د ملاتړ په موخه د شنبه په ورځ په سلګونو زرو خلکو د اروپا، منځني ختیځ او آسیا په بیلابیلو ښارونو کې په لاریونونو راوتلي وو. د فلسطینیانو سره د ملاتړ په موخه تر ټولو ستر لاریون یې د لندن هغه و چې د ګډونوالو شمیر یې تر 10,000 زیات ښودل شوی. لاریون کوونکو د برټانیې له لومړي وزیر رشی سوناک څخه د اوربن غوښتنه کوله.
مونگ دیتا اریو چه دا آینده دا پارا دا حل یا سولیز لارا پیدا کن. مسلمانان دا نره پا هر زی که پسول که وسی دلی دی. مونگ وی رول شیویو. مونگ زپل شیویو. خوص زمونگ دا اقدام وقت ده.
د ترکیه په پلازمین استنبول کې هم یو ستر لاریون تر سره شو. دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه لاریون ته په وینا کې لویدیځ قدرتونه د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو د وژلو د اصلي عاملینو په توګه یاد کړل. اردوغان ویلي چې هیواد یې دې ته چمتووالی نیسي چې اسرائیل د جنگي مجرم په توګه اعلان کړي.
مونږ چمتووالی نیسو او مونږ به نړۍ ته اسرائیل د جنگي مجرم په توګه اعلان کړو.
د غزې په تړانګه کې د جمعې د ورځې رئیس بریدونه ادامه لري. مونږ د غزې په حالاتو هیڅ خبر نه یو. هلته برخه انټرنیټ نشته. مونږ د استانبول خلک دلته د دې لپاره راغلي چې خپل غږ اوچت کړو، چغې ووهو، چې غږ مو واورېدل شي. مونږ به د غزې او د فلسطین د محکومو خلکو سره ملاتړ ته دوام ورکو.
په غزه کې د جمعې ورځې له ماښام راهیسې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تقریبا په بشپړ ډول قطع شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دې کار پړه پر اسرائیلو اچولي، خو اسرائیلو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روان اکتوبر میاشتې 9 نیټې تر اوسه په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې 1400 اسرائیلیان چې 312 عسکر دي وژل شوي. د دې سربیره حماس په لسګونو اسرائیلیان هم یرغمل کړي. په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 1200 اټکل شوی. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د غزي د جګړې په نړیوالو اغیزو د امریکا د ملي دفاع په پوانتون کې د استاد علي احمد جلالی صاحب نظر ورزونه اخلو چې په اسکایپ زموږ بلنه منلې. جلالی صاحب، ستړي مشه پروګرام ته ولند پښتنه دا کوم چې آیا اسرائیلیان به هغه هدف ترلاسه کړي چې وي په غزه کې د حماس د وسلوالو ډلې د ختمولو سره به سیمه امن کړي؟
تشکر. دوی په دې متأكد دي چې په اوسنیو شرایطو کې ایجاب کوي چې د حماس هغه قدرت کم کړی شي چې په اسرائیل باندې د حملې تکل کوي. دا معلومه نه ده. دوی وایي چې دا ځلې به موږ حماس له منځه یوړو، خو دا نه وایي چې حماس له منځه ولاړ شي بیا به څه کېږي. او د بلې خوا خبره دا ده چې په ابتدا کې ویل کېده چې دوی به یو ځمکني عملیات پراخ شروع کړي، مګر اوس معلومیږي چې پراخ عملیات شروع کول لپاره څو موانع موجود دي. یو د ګروګانانو مسله ده، دوم دغه د خپله غزه کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې موجوده ده، تونلونه پکې موجود دي، ښاري عملیات داسې زر نتیجه نه ورکوي. او درېیم دا دی چې د نړیوالو عکس العمل هم دا ښیي چې په اسرائیلو غږ کوي چې داسې عمل ونه کړي چې صدمه ملکیانو ته ورسیږي، حتی د دې متحدین دا خبره کوي. نو د دې کبله فعلا فکر کېږي چې دوی هغه څه چې ویل دا به په تدریج ورته ګوري. دا ډېر اوږده جګړه وي او آسانه جګړه هم نه ده.
او ستاسو په نظر د حماس دا دومره درنه جګړه د څه دپاره کوي؟ پښتنه دا ده چې آیا د ټولو فلسطینانو په دفاع ولاړ دي که خپل سیاسي مقاصدو دپاره دا هڅې کوي یا دا جګړه کوي؟
په دې کې شک نشته چې د فلسطینانو ټول یو غږ دي چې د اسرائیلو د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي او د فلسطینانو یو دولت وپیژني. په رقم چې نړۍ په هغه باره کې البته څه فیصلې هم کړي، مګر بیا چې څنګه دا هدف ترسره شي په دې کې اختلاف موجود دی. حماس یو ډېر افراطي ډله ده او دا د فلسطین د مخوتار حکومت په لید کې نه وی چې د مصالحې نه یو کار اخیستی دی. او دا په یو خوا په اوسنیو شرایطو تیرو وختو کې حملې په اسرائیلو کړي دي او په نتیجه کې خپل خلک نشي ساتلی. چې اسرائیل مقابل حمله وکړي د خپل خلک نشي ساتلی، په نتیجه کې قربانیان ولسي خلک دي. او دا کار هم شو ځکه دوی په عین زمان کې د نورو هیوادو لخوا هم لمسول کېږي. مثلا ایران د دې امکانات برابرې او ایران هم د تشویقي چې تروریستي عملیات وکړي، او ځکه په ډېرو هیوادو کې حماس د تروریست ځای پای
دغه اړخ ته زه اوس راځم. دا د اسرائیلي چارواکو په وینا دا جګړه چې تاسو مخکې ذکر کړل وي ډیره سخته او اوږده بشي. ستاسو په نظر په دې جګړه کې نور د کوم هیوادونو لکه تاسو چې ایران ذکر کو دا غوي خکیلتیام ډیره ممکنه ښکاري، اول باید خکیل شي ستاسو په باور؟
جګړه خو سخته ده. په منځني ختیځ کې متاسفانه داسې یو شرایط راغلی دي چې سرحدونه د دوستی او دښمنۍ ډېر تغشت شوي دي. دولت د دولت مقابل کې، دولت د غیر دولتي قوه په مقابل کې، غیر دولتي قوه د غیر دولتي په مقابل کې، دولتونه د غیر دولتي قواوې د دولتو په مقابل استعمالي. په نتیجه کې حماس په همدغه جریان کې یو قوت دی چې د ځینو هیوادونو د ایران لخوا حمایه کېږي، او د ایران البته ټول امکانات ور برابري او تشویقي چې په اسرائیلو حمله وکړي. د دې سبب هغه څه چې د اسرائیلو د اصلي خودمختار دولت غواړي دوی په خلاف حرکت کوي، ځکه نور هیوادونه حزب الله پکې ګټه لري، دلچسپي لري، او خپل ایران دلچسپي، خپل مشران دي حماس په غزه کې نه دي، دوی په قطر کې دي، په نور هیوادو کې ښاغلی حنیه په قطر کې دی، خالد مشعل د بهر دی. او دننه چې دوی خپل حمله کوي خپل خلک نشي ساتلی، بیا نو قربانیان هم دغه بي وزله وګړي ولسی خلک دي.
یو تاسو به مخکې پر راپور کې او خبرونو کې اوریدلی د ترکیه جمهور رئیس په غزه باندې د اسرائیل د خوانه د تیرو 22 ورځو تقریبا د بمبارد او حمله د بشر ذات یو جنایت ګڼل دی. ستاسو په نظر ترکیه چې د ناتو یو فعال غړی ده، دا ډول دریزي وضعیت کمې خواته وړل شي یا وړي؟
د ترکیه دولت د خاغل اردوغان تر رهبری لاندې د اول ځل نه دی چې د غرب او د ناتو نه بغیر یو پالیسی نیولې ده. او اول ځل تاسو ولیدل چې د ناتو د اعتراضونو سره سره د روسیې سره د روسیې نه وسلې واخیستلې چې د ناتو له وسلو سره یا سیستم سره تړاو نه لري، ارتباط نه لري. او بیا یې دا د فنلاند او د سویډن شاملېدل په ناتو کې په دې کې مخالفت وکړ. اساسا یوې داخلي مسله د خپل اردوغان هغه وخت چې اسلام قلعه قواو باندې تکه کړې ده او ځکه نو هماغه لار باندې روانه. دوهم دا چې د غرب په مقابل کې یو رقم عکس العمل لري له پخوانه، ځکه چې غرب کوم وخت چې غرب دی ونه مانو په ولي اتحادي اروپا کې، د دې لپاره چې ترکیه فعلا یو دیموکراتیک هیواد نه دی، قیدات راوس دي. دا وخت رئیسی له غرب سره یو د مخالفت لري ښاغلی اردوغان.
مننه علی احمد جلالی صاحب کورم ودان چې موږ تم وخت بیل کو په دې مهمه مسلې خپل نظر ورزونه شریک کړه. بل خواته د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان کولو او په غزه کې د حماس ډلې د خوانه د برمتنی ول شو کسانو د خوشی کېدل غوښتنه کړي. هغه په مکرر ډول د اوربان ټکی یاد کړی دی او وی ویلي جګړه تل ماتې سره مخ کیږي. پاپ د غزې په تړنګ کې د بشري مرستو په لیږدولو هم ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو خیریه کارکونکو نن یک شنبه ویل چې په غزې کې زرګونو اړمنو خلکو د فلسطینیانو لپاره د ملتونو د بشری مرستو په ډیپوګانو هجوم وروړو او د اورو په شمول یې د لومړنۍ خوراکي موادو ترلاسه کولو هڅه کوله. د بنگلاديش د ملت پال غوند خوانه نن یک شنبه په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه شوې و او په داسې حال کې پاتې ورسېدلې چې یو شمیر ورانکارو څو عامه ترانسپورتي ځایونو ته اور واچو او د سیاسي مخالفینو ډیر غړي او مشان توقيف شو. نن په پلازمینه کې پولیس څنګه ځواکونه او د خاري انضباط ځواکونه د احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره ګزمې کولې. په عین وخت کې جنايي پولیسو او ځانګړو ځواکونو د ملت پال غوند د جګړو مشانو په کورونو حمله وکړه. پرون په همدې ډول وضعیت کې یو پولیس مړ شو او سلطنت ټپيان شو. مظاهره کوونکو د صدر اعظم شیخ حسینی د استعفا او د لنډمهاله حکومت په مشرۍ د آزاد او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کوله. او د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونلډ ترامپ د شنبه په ورځ یعنی پرون د نیوادا ایالت په لاس ویګاس ښار کې د خپل پلویانو یوې انتخاباتي غونډې ته وینا وکړه. د جمهوری ریاست اکثریت کاندیدان په لاس ویګاس کې د یهودانو د ائتلاف کلنۍ غونډې کې د ګډون لپاره راټول شوي دي. سکه له د یهودانو د ائتلاف کلنۍ غونډه ځکه ځانګړی اهمیت لري چې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده. ترامپ په خپل وینا کې ویل چې دغه په خوانی مرستیال مایک پنس باید د 2040 کال د جمهوری ریاست په ټاکنیزو سیالیو کې د هغه نمله تړو کی. د ترامپ تر وینا مخکې مایک پنس د شنبه په ورځ د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د جمهوری غوښتونکو ګوند له نمائندۍ تیر شوو. پاموکید افغان کډوالو وضعیت ته په پاکستان کې د بیا اسناد او افغان کډوالو د نیولو او جبري سلو لړۍ لا هم روانه ده. د افغان کډوالو د وضعیت نور حال به د خدای نور ناصر نو ورو چې د اسلام آباد نه په خبرونه کې را سره مل دي. ناصر سپستړي مشه پروګرام ته کلیدونکو سره دا شریکي چې بیا اسناد او کډوالو وضعیت اوس څنګه ده او پولیس چې مسلې نیسی چیرته وړي او څوک افغانستان ته اصلا د لیګلو د پروسه ساري کنه ساري.
ډیر مننه آشنا صاحب. په داسې وخت کې چې دوه ورځې پاتې شوې هغه زرغونه چلته چې د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې اعلان کړی و د هغو ناقانونه کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي، نو څومره هم چې دغه نیټه رانږدې کېږي هغومره په کډوالو باندې نه یوازې په ناقانونه کډوالو بلکې په هغو کډوالو چې قانوني اسناد لري هغوی باندې هم مشکلات زیاتېږي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت وایي چې دوی به بیل بیل سیمو کې داسې مرکزونه جوړ کړي دي چې په هغوی کې به د بیل بیل ایالت مطلب هر ایالت کې جرا خپل ځایونه جوړ کړي دي مرکزونه چې په هغه کې به د اکتوبر تر یو دېرشمې ورهاخوا یا هم د نومبر په لومړۍ نیټه باندې به د دوی په خبره ناقانونه کډوال نیسي او بیا به دغو مرکزونو ته راوړي او د دغو مرکزونو به بیا په تورخم او همدغسې په چمن دروازو باندې بېرته افغانستان ته ستنوي. خو پرون نه وړم ورځ دلته په اسلام آباد کې ځینو آئینی شاهدانو راته وویل چې ان د پاکستانی پولیسو وړ مورازیا لا دوا دغه سی بسونه له کډوالو ټکړي وو چې وايي به ترخم ته ولې ژوند او حالت خپل بیرته افغانستان ته واړول ته هم د پاکستان پولیسو سره تور یا دغه ادانه مني او دا کډوال راته ویل چې وايي دا کډوال چې پولیسو واړول دي وايي دا ټول قانوني اسناد هم لرل خو بیا د دې باوجود هم واړول نو په جنو سیمه کې دا غسی امر په کومه ساحه وايي ګواکې پولیسو جنو کسان نیولې دي او بیا ترخم ته وړي دي او هلته یې بیرته افغانستان ته راوړي دي خو دغه عملیات به په بشپړه توګه که چېرته د پاکستان حکومت دغه نیټه ونه غځوي نو بیا به د نومبر د لومړۍ یا د دوه نیټې څخه پیلېږي چې لا هم کډوال له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
صحیح یو بل پښتنه دام و چې په دې ورستۍ ورځو کې متواتر په چمن بولدک بند لار او د تورخم په لار باندې ډیر وخت ستونزه دا و چې خلکو مظاهره وکړي دوی اصلا څه غوښتل
په چمن کې یو پرلت روان دی او دا غوښتنه پښتنه دا د کډوال رئیس چې د پاکستان حکومت اعلان وکړي چې ناقانونه کډوال باید ووځي په هغه وخت کې د چمن خلکو لپاره دا اعلان هم کړی او بلکې نه یوازې د چمن ټول پاکستان لپاره چې وایي هر څوک پاکستان ته راځي هغه په پاسپورت باندې راځي په ویزې باندې راځي هلته په چمن کې دا څه ده چې د کډونو رئیس د کډوال چې پاکستان جوړ شوی دی د کندهار او ایالت او همدغه سی بیا د پاکستان غړي ته د چمن اوسیدونکو چې دي هغوی دواړو غاړو ته په تذکره او همدغه سی پاکستانی پیژن پانه تک را تک کوي او په زرګونو کسان هلته روزګار کوي په همدې باندې د اکتوبر په تمړیو کې د پاکستان حکومت دوی ته اعلان وکړ چې وایي دغه د پیژن پانه او د تذکرې حساب ختموي او د دې پر ځای به د پاکستاني پاسپورت باندې هم په افغان پاسپورت باندې ځي چې دغه پرلت د همدې لپاره روان دي او دغه ځایي وګړي او تجاران وایي چې دوی د پاکستان د پریکړې نه مني دا احتجاج په همدې باندې دی او لا هم روان.
صحیح خو د نور ناصر معلوماتونه ډیره مننه. لکم چې واوریدل کڅم چې د کډوالو د بیرته ستنېدو نیټه کې لا څو ورځې پاتې دي پاکستانی پولیسو د مخه په کډوالو چاپی وهل پیل کړی او افغانان نیسي د کډوالو د حقونو فعالان د سې راپورونه ورکوي چې چارواکي کډوال بي توپیر نیسي او پیسې ترې هم اخلي. نور حالیا د شهناز نفیس پر راپور کې اوري
د بیرته د تګ نیټه د چړشمبي په ورځ ده خو د اوسنا په ټول پاکستان کې د کډوالو د ساتلو لپاره مرکزونه جوړ شوي. د چارو کارپوهان او د بشري حقوقو فایلین وای دا د کډوالو پر ضد بې ساري ګامونه دي. ماروز بیبی او د هغې ماشومان د هغو سلګونو افغانانو په ډله کې دي چې د پولیسو د نیولو نه ویره لري او د پاکستان د وتلو لپاره انتظار باسي.
او ډیر وخت مې تیر په پاکستان کې اته راوښالو له مجبور شولو او خاوند مې مړ شو د سګرال نه سره دی د سګرال نه سره دی روان کې لیدا او یو الک دی او خاوند مې مړ شو او دا چې ډیر عمر تیر کو چې راوښالو له بعد د راغلو اته مې هم ځای کې نه مې لا ټول نه قاتل نه زندګی لرو دا باندې خاوند په ساره
د جمعې پورس په سلګونو کورنۍ د ډیورین پګرخه افغانستان ته د اوختو لپاره انتظار کوو. بلخوا د بخنی نړیوال سازمان له پاکستانه د بیسل کېدونکو افغان کډوالو په اړه بیا اندېښنه ښودلې او وای دا د کډوالو له بشري حقوقو سرغړونه ده او د هغو کډوالو د خوندیتوب سلامتۍ او اساسي خدماتو ته د لاسرسي په باب جدي اندېښنې ولاړوي. بلخوا اروپای ټولنې وطن ته د سنیدو افغان کډوالو د سنیدو د بهیر سره د 45 میلیونو یورو د مرستې اعلان کړي دي.
زنانو ته خو مشکلات ډیر دي د کچې فرګنټ رم دلته دی دلته مطلب معذور هم دي نو دا دلته راشي تاسو خو دلته ویني به دا را کوشي دلته کینی او بس بیا مطلب سکن کې ګنټه ګنټه لګي په کار دی چې دا سکن یې ورته ختم کړه ویلې مطلب دوی له ګټ پاس داسې په ټایم ضرور کولای شي دوی فورن کې وته.
هر ورځ لا 2000 څخه ډیر خلک د تللو لپاره تنظیم کیږي. پاکستانی چارواکي وای په رستو اونو کې شوخوا 6000 افغانان په خپل خوخه له هیواد وته لیدي.
مونږ د دوی د سانتیا لپاره په مختلفو ځایونو کې تاسیسات جوړ کړی دي. د بیلګې په توګه یو څوک د پنجاب څخه راځي، څوک د اسلام آباد او نورو ځایونو څخه. نو مونږ په سرحد کې دومره لوی تمرکز نه غواړو. پوله او باید په پوله کې دا ډول ګڼه ګوڼه شتون ونه لري.
د طالبان حکومت هم په جبري ډول استنیدونکو افغان کډوالو د چارو د تنظیم لپاره ټاکلې شوې عالی کمیسیون 13 ورځ په خپل لومړی غونډه کې د جبري استنیدونکو افغان کډوالو په مسله خبرې کړې دي. د اکتوبر د میاشتې په سر کې اسلام آباد په سلګونو زره مهاجرینو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړو چې په خپل خواخه له دغه هیواد څخه ووزي، او کنا نو د ټاکلې شوې نیټې وروسته به په زوره وشړلې شي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
په همدې ارتباط د اکتوبر په 15مه باندې د هنرمندانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه، خو په هنرمندانو او هنر باندې په افغانستان کې د طالبانو د بندیزونو له امله پاکستان ته کډه شوي د سلو نه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته د جبري ستنېدو د ویرې نه اندېښمن دي. په دې اړه باندې پښتون هنرمند او موسیقار ډاکټر راشد خان پاکستان ته د کډه شوو 141 افغان سندرغاړو او هنرمندانو غوښتنلیک د پېښور سترې محکمې هایکورټ ته وړاندې کړی دی. ډاکټر راشد خان سره په دې اړه باندې شاهناز نفیس مرکه هم کړې ده.
داسې موږ سره تغوش وی واقعي وشو چې په دې کې بعضي موسیقاران اونیولې شوې د پرمغه پروتست شو کړل، هغه بیا موږ اخلاص کول. بعضي په کې ریپورت هم شو په کراچا کې زمګه سملګري پزشپګ موسیقاران داسې موږ چې سلو سلو بزنس بزګاشتي جېلو خلاغې نه پزغې ریپورت کړې شوې دي. خو اوس چې کوم دی په دې وخت کې حکومت باقاعده فیصله وکړه چې دا واپس کړو مونږه، او دغه دا کې لیست چې کوم دی دا کوم خلک چې کوم دی دا عام ولس چې دی شغې ودی چې الیګل تپاد کیږي دغه لیست کې چې دی آی دغه هنرمندان موسیقاران هم اچولې دي. مونږه حکومت دلته وایو اوس چې کوم دلته کوم حکومت ته دی دا دغه سوال کو یا مونږه دا کوټ چې کوم لړو په دغه وجه لړو چې را د دې کیس چې کوم دی د عام ولس په نسبت جدا دی. تدی التصرتا عزت مال ته خطر ده.
خو اول ما ته دوی چې د پیښور کما عالی عدالت کې کومه مقدمه چې دا یا قضیه پیل شوې ده دا غي اساس چې د اغست ده په دې قضیه کې تاسو څه ویلې دي؟
خو دین علاوه زمونږ د موسیقارانو کیس چې دا جدا کیس ده. نو په دې کې مونږ چې حکومت ته نظر ثانی کې او کورټ ته مونږ په دې وته چې بل لار موږ روانه او په وخت هم کم ده. نو په دغه وجه باندې موږ کورټ ته لړو چې را کورټ په دې فیصله وکړي چې دغه لیست چې کوم لیست څنګه شوه دی په دې کې کم از کم دا هنرمندانو د نمونه چې دغه ځنه ریموف شي او د دې مقدمه چې کوم تنو دا دی یو په بل طریقه وکړي چې بل نظر وانی او د دې تدې دلته زوم چې د ملمنو په شان دي د دې ټریټ کړی شي او د دې دغه د لیستونو چې کوم بار لیگل د پروز دا کم خلک چې واپس کیږي د شم تاریخ نه پس پدی واپس لیږي په زور به وباسي ارسه به کوي ورسره. نو پدای کې کم اس کم هنرمندان دی روباسي ولی چې عام وګړي ځل تر اغله دي نو هغه ته خو هغه مشکلات نشته په افغانستان کې کا لړم شنه هغه کاروبار شته اسشته خو دا هنرمندان ته خورمبه سر خاطره ده، د عزت ورته خاطره ده او بیا د دې فن هم الته نشته. نو دغه د دې کیس جدا دي. نو موږ شي دغه پدی دا کې دی واپس نه کړی شي پدی وجه
تاسو فکر کوئ چې پاکستانی عدالت چې دا خواست وساسو هغه وومني؟
زمونږ خو امید شته بالکل عدالت چې دی کپدی باندې دا انساني حقوق بنیاد باندې وګوري او پدی او نظر دا کې نو بالکل پدی کې خو بل خبر نشي کېده او کپدی کې سودا سي بل څه فیصله راشي نو هغه زمونږ د پارټي مایوس کون بي او په کار دي چې انساني بنیاد او حقوق په بنیاد باندې دغه انساني دغه ته دی وګوري او په دې دی رحم کې دی پری دي ځکه چې دا خو مظلومان خلک ته غلطن راغلي ناس نسل دهشتګرد دي نس د مستان راغلي دا خو د اغه افغانستان سوپر سټارانو الته ډیر غټ غټ هنرمندانو موسیقارانو ډیر وخت پوسنو ودلته ډیر په بد حال راغلي بد ماشي حالات راغلي دي او نو دلته غي جون اي خو غل ډیر ته کیسونه جمع کړی دي خپل یونیسیار کې په د دې کوم هغه شارپ کوم اداره دغه ورته خپل ریجستریشن نمبر ورکړی دی. نو دې دلته هم پاتې کېدل نه غواړي دلته نه به هم دی زی چتنو ملکون ته وزي ځان لبا ځای په ځکه چې دا افغاني اکثر خبره کوي چې موږ خپل کور وته نو په پاکستان کې او نو هم دلته هم اعلی تاسو نه دي نو خدای چې موږ چې یورپي ملکون ته شو دا غلط تر شنل ته کم از کم ژوند ټیک دي
دا مقدمه چې دا دا غټلو لپاره آیا د نورو ژبو لکه د پنجاب یا سندیان یا بلوچیان نور هنرمندان چې دي اغي هم تاسو ځان سره شامل کړی دي
په دې لړکی کزو وګورم د پنجاب سایډ نه یو بیان یو فنکاران تنظیم یا سبل بلکې د فنکارانو په تنظیم کې زیم ما په خپل پوسټ کړی دی چې دا تاسو کوي هغه باندې هغه هیڅ قسم جواب ماته نه دی راکړی نو دا صرف مونږ کې دی چې دې سره په کام یو یا وینم یو دا هغه جدا یو خبره ده خو دین علاوه خو د هنرمندۍ زموږ یو رشته دی سره او په کار دی چې په دې کې خو هغه دا شعرانه ولي او افسوس کوم چې دې کې تاسو پر اس کیسه سره یې ستاره په بیان نه یې
په افغانستان کې د تعلیم په اړه یو راپور هم لرو. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ویلیسیز د کوون کې په افغانستان کې د نجونو سره د طالبانو په واکمنۍ کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دغه ویلیسیز د کوون کې په آنلاین بڼه نه یوازې افغان نجونو ته درس ورکړي، بلکې د خپل کارونو لپاره بسپنه هم راټولوي.
د سانتیاګو د تاریخ ونکي تیمتی وای کینین کرست په اکاډمۍ کې زدکونکي وروسته له هغه لاس په کار شول چې په افغانستان کې په 2020 کال کې طالبان واکمن شول او د نجونو پر زده کړې بندیز ولګاوه.
کله چې نجونو زیاتې مرستې ته اړتیا درلوده، زما زدکونکو ماته وړاندیز وکړ چې راځي چې څومره مرسته کولای شو په هماغه اندازه مرسته وکړو. د دې مرستې موخه د نجونو سره د دوی د زده کړو دوام او کوکړه شو پای ته رسول دي.
د دې ښوونځي زده کوونکو د کالیفورنیا په وخت ماښام مهال چې په افغانستان کې سهار وي د افغانستان جنوب ته تدریس پیل کړ. نن د دغه ښوونځي یو زده کوونکی اورا خسروي زده کوونکو ته د جغرافي درس ورکوي.
جغرافي یو داسې ګډ ارتباط دی چې موږ او تاسو له یو بل سره وصلوي. موږ د وخت په تیریدو ټول د ځمکه په کوره کې د بیلابیلو برخو حرکتونه او تغیرات ګورو او تجربه کوي. نو لدی عمل زمون په فکر دا جغرافیا به هغه سیوی چې مونږ او تاسو لیو بل سره وصلوي.
دا هغه باور اړیکه ده چې افغان جونې د زده کړو لدی مرکز سره وصلوي. مونږ منلی چې د افغان جونو نمونه به نه افشا کوو. مونږ دا هم منلی چې د دې لپاره چې طالبان په نخ نه کړی مونږ دغه افغان جونو مخونه او پټ کړو.
کله چې طالبان وخت ورسېدل نو مونږ له خونځې یو منع کړو. مونږ خونځې ته نه ځو، مګر ځنې جنکې چې خونځې ته ولاړې طالبان هغه په نخ کړې.
د زده کړو د مرکز خونکي وایي چې هغه خپل کارته د دوام ورکول هوټ لري.
زه قوي باور لرم چې څوک خپل کار پر دروست ډول کوي او اوتومات ډول خرات لونکي لري.
زما اراده دا چې د سرطان په برخه کې چیرنی وکم او ان شاء الله یو ورځ به زه د طبابت په برخه کې د لوړ زده کړو لپاره بهر ته ولاړ شم.
زکونکو د خپل هنر او شاعري پروژې شریکي کړې دي. دوی خپل دغه هنري آثار د دې لپاره چې په افغانستان کې د خلکو لپاره لزر ډالر راټول کړي او پلورل. د هونې دغه ټولګي په بریښنایی بڼه تر هانګ کانګ او د امریکا د ماساچوسټس، کنټیکی او جورجا ایلتونو ته غځېدلې ده. رڼا دورانی غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام کې سبا د دوشنبه په ورځ د هند د پونی خار کې د سریلانکا ټیم سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزون کې وي تیر دوه سیالیو کې انګلستان او پاکستان خلاف دوه سترو بریاونه ورسته شپږم سیالي تقویل وهې سره تیاری نیول شوې ده. افغانستان دا وخت په و مقام او سریلانکا په پنځم مقام ده.
کوشش مو دا غیلې کو دا تیر او په خاص کر دا تیر میچ کې چې پاکستان سر تر سره سي یو ډېر خو مورال سره به مونږ به د مولو غاړي په میدان ته کوزيږي او کوشش مو دا غي چې څنګه لو بل تر سره سره څنګه په پلانینګ سره او هغه ضرورت په خيچې څه کول پکارو دا غي مطابق باندې به ان شاء الله راتلونکي میچ دا به پورا هم دا تیاری هم دا سوچو فکر سره به کوزيږو.
This is the first thing that I've done.
دری خبرونه کوربه محمد احمدی سپ استودیو ترغله معلومات به شریکی احمدی سپ استری مشی تاسو.
سلام آقای آشنا، تشکر، شما هم خسته نباشین. لحظات بعد برنامه دری شروع میشه. خب در صدر خبرها خبرهای مربوط به جنگ اسرائیل و حماس در غزه هست. بعد از او وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بررسی میشه با گزارشی تازه از همکار ما که در پشاور پاکستان هست. با ما همراه باشین با خبرهای بیشتر افغانستان و جهان از تلویزیون